مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې دینند چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نیوز پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
په کابل کې پر حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر برید پای ته ورسید. د احتساب عدالت د پاکستان د خزانه وزیر په درغلیو تورنو پیژنده. په یوکرین کې د وسلو ډیپو کې 14 زرګونه خلک په بیړه له سیمې وتلو تاړ کړي. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پر حامد کرزی هوایي ډګر ډلهیز وسلوال برید پای ته رسېدلی او افغان امنیتي ځواکونه د تصفیې عملیات پر مخ وړي. تر دې وړاندې چارواکو ویلو چې بریدګر هوایي ډګر ته نږدې یو کور ته ننوتلی او له هغه ځایه ډزې کوي. طالبان وایي برید د دوی لخوا شوی او نښې د امریکا د دفاع وزیر الوتکه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سر پرست نجیب دانش وایي چې د پوری چرخی لوري نه هم پر هوایی ډګر سو توغندی توغول شوی دی چې یو توغندی په یو کور لګیدلې چې پکې د یوې میرمنې په ګډون 15 کسان ژوبل شوی دی. هوایی ډګر ته تللې لارې تړل شوی او د الوتکو پروازونه لا هم ځنډیدلې حالت کې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا له پاکستان سره د سولې په مسلې ټینګار وکړ. ولسمشر غنی نن په کابل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره په ګډ خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل. دوی موږ دوه محورو کې د سولې مسله تعقیبوي. یو له پاکستان سره سوله چې د دولتونو لارې به ترلاسه شي او بله برخه بین الافغاني سوله ده چې نن ورځ ټولو ته ثابته شوې ده هیڅوک نشي کولی د جګړې له لارې پر افغانانو خپلې غوښتنې ومني. په دې کانفرنس کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس او د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم د سولې د بین الافغاني پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دواړه مشران په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو نوی مخکې افغانستان ته د اضافي فوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه. د پاکستان احتساب عدالت نن دغه هیواد د خزانه وزیر اسحاق ډار د درغلیو په تور کې رسمن تورانو پیژنده. پلټونکو ویلي د نوموړي د عاید او شتمنۍ ترمنځ توپیر لیدل کیږي. نن چې د احتساب عدالت قاضي خپله پریکړه اعلانوله نو اسحاق ډار په خپله هلته موجود و خو نوموړي د دغو تورنو له منلو انکار کړی دی. د عدالت د پریکړې له اعلان وروسته د رسنیو سره زیاتې خبرې ونه کړې. یوازې په ځان لګېدلې تورونه ناسم وبلل. که څه هم د اپوزیسیون ګوندونه له اسحاق ډاره د استعفا ورکولو غوښتنه کوي خو د پاکستان د آئین له مخې تر څو هغه مجرم نه وي پیژندل شوی خپل کار ته دوام ورکولی شي. ډار د مسلم لیگ نون ګوند د مشر نواز شریف له نږدې ملګرو څخه دی. په خپله شریف هم د عدالت لخوا نااهله اعلانېدو وروسته مستعفي شوی و. د مسلم لیگ نون ګوند یو شمېر مشرانو چې په خپله د نواز شریف لور مریم نواز هم کې شامل ده ویلي پوز د دوی د واکمنۍ د ختمولو تر شا لاس لري خو پوز دا ډول لاس وهنه رد کړي. د کورمی ایجنسی چارواکو نن مشال لډیو ته وویل چې د سړک غاړی په بمی چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري ژوبل شوی دي. د چارواکو په وینا په سیمه کې یو شمېر نور بمونه هم د سړک په غاړه خښ کړل شوي چې تر چاودېدو وړاندې موندل شوي او خونسا کړل شوي دي. یو ځایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لډیو ته وویل چې د برید هدف د امنیتي سرتیرو کاروانو. په کورمی ایجنسی کې د تازه بمی بریدونو ذمهواري تر دې ګړی چا نه ده قبوله کړې. په پاکستان کې د بیلابیلو تنظیمونو نړیوال تنظیم په نوښت چهارشنبه مخنه غواړم په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو د نړیوال تنظیم په نوښت د چهارشنبه یا شروع په ورځ په پېښور کې د امن د خبرولو په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د اسلام د بیلابیلو مسلکونو او د نورو مذهبونو چارواکو هم ګډون وکړ. د غونډې جوړونکي وایي د دې غونډې موخه دا وه چې د بیلابیلو مذهبونو سره یو ځای د امن د راوستلو لپاره هلې ځلې وشي. د امن په حواله دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د دغه هیواد شیعه مسلکه کسان د محرم مراسم پر ځای کوي. په پاکستان کې تل د محرم او عاشورې پر مهال په بمی بریدونو کې عبادت او ماتم کوونکي د سر او مال د زیان سره مخ کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي هلته د ډینګي ناروغۍ له کبله د مړو شمېر اوس 15 ته رسیدلې ده. دا خبره د صحت محکمې لخوا د ډینګي ناروغۍ لپاره جوړې شوې څانګې د معلوماتو د خبرولو په ترڅ کې کړی ده. یادې څانګې ویلي چې پرون د غلام فاروق په نامه 55 کلن کس د یادې ناروغۍ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د دې معلوماتو له مخې پرون د 1.5 په شاوخوا کې کسانو معاینه وشوه چې پکې 2 شپږ شپېته کسان داسې وو چې د ډینګي ناروغي پکې موندل شوې ده او 90 په روغتون کې داخل کړل شوی دي. په یوکراین کې د بیړنیو چارو اداره وایي د وسلو په یو زیرمتون کې د درنو او 14 له کبله له 150 زیات کسان له سیمې وستل شوي او د یادې سیمې د پاسال وطنې ځنډول شوي دي. پرون ناوخته د 14 د مرکز کیف نه په 270 کیلومتره واټن کې پرتی سیمې وینیتسیا کې شوي دي. د یوکراین پوز وایي دوی د دې خبرې پلټنې کوي چې 14 د اور لګیدو له وجې شوي او که د سوبوتاش کومه هڅوه. د یوکراین وزیر اعظم ولادیمیر هرویسمن د پیښې 3 ساعته پس وینیتسیا سیمې ته ولاړ او هلته یې وویل چې د پیښې تر شا بهرني عناصر لاس لري. د سعودي عربستان پاچا په لومړي ځل د عمر په خبرولو سره په خپل هیواد کې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړې ده. د عمر د سه‌شنبې په ورځ د سعودي عربستان په سرکاري خبري اژانس کې خبر شوې ده. په عمر کې ویل شوی چې د دې لپاره د یو وزارتي کونسل جوړ شي چې په میاشت کې به یو وار شاهي ماڼۍ ته سلا مشوره ورکوي او دا ګام به د راتلونکي کال تر جون میاشتې عملي کیږي. سعودي عرب تر اوسه د نړۍ هغه یوازینی هیواد و چې پکې د میرمنو پر موټر چلولو بندې سو. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.15 روپۍ. یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ او په 28.60 روپۍ. یو افغانۍ په 1.53 روپۍ او په 1.45 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 306 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 20، بنو کې هم 10 او 19 او په کوټه کې 20 او 12 وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي پر حامد کرزی هوائي ډګر ډلې وسلوال بریت پای ته رسیدلې دي. ل کبایلی سیمو ځینې پارلماني غړي وایي د پاکستان حکومت راتلونکي میاشتې تر 9 نیټه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورنکړانو په اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره کوي.
ټول سیاسي پاتو سمو خبر روان دي. څوک چې محب وطن وي نو هغه به ضرور په دغه احتجاج کې او په دغه درنه کې څه اخلي، ځکه چې دا یو داسې قوم ته حق ملاوېدونکی دی چې توراوي او قانون ورته حق نه ملاوي.
په پېښور کې د امن پر موضوع نن یوه غونډه شوې ده.
خپل خپل مذهب کې که یو سکھ دی هغه خپل مذهب کې، که یو هندو دی هغه خپل مذهب کې، او که یو مسلمان رور دی هغه خپل مذهب کې، یا باغی باندې نن موږ معمول وکړو.
او د کوټه د بولان میډیکل کالج فیکلټی وای حکومت ټراما سنټر جوړ کو خو پکې تر اوسه خپل ډاکټران نه دی لګولي.
ټراما سنټر چې دی هغه یو نان ټیچینګ اداره ده، او دوی دلته چې کوم ډاکټران پوسټ کړي دي هغه د ټیچینګ فیکلټی غړي. ډاکټران چې کله هلته ورته دا هغه ډاکټرانو به ایکسپیرینس هغه بده نشمیرل کی.
د مشال سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې واورید، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر حامد کرزی هوائي ډګر ډلې وسلوال بریت پای ته رسیدلې دي او افغان امنیتي ځواکونه لا هم د لټون عملیات پر مخ وړي. تر دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې بریتګر هوائي ډګر ته نږدې یو کور ته ننوتلی وو او له هغه ځایې ډزې کولې. طالبان وایي بریت د دوی لخوا شوی او نخې د امریکا د دفاع وزیر الوتکه وه. دا وخت موږ سره د کابل نه د مشال ریډیو همکار ناجیا ساپای د ټلیفون په لیکره تاسو ته ستړي مشي وایم او ناجی په دې اړه څه ورسته تفصیل لري.
ډیره زیاته مننه. د دغه برید په اړه زه د نقیص راپورونه ورکول کیږي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه ډله ییز وسوال برید پای ته رسیدلی او دا مهال په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. خو یو شمېر امنیتي سرچینو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده او وسلوالو مخالفانو د یو کور یو شمېر غړي هم یرغمل نیولي. بریدګر له غرمې وړاندې یو کور ته ننوتلي او له هغه ځایه پر حمید کرزي هوایي ډګر او نورو دولتي تاسیساتو پوکو درنو وسلو بریدونه کوي. د کابل امنی قمندانې ویان بصیر مجاهد شیبه وړاندې ویل چې د دې لپاره چې عام خلکو ته زیان ونه وړي افغان ځواکونه د تصفی عملیات ورو مختوري. همدارنګ دوی ویل چې له عملیات وروسته به په پیښه کې د مرګ ژوبلې ورسي جزئیات له رسنیو سره شریک شي. له دې سره هم مهاله د کابل له بلوچرخي سیمې څو توغندي هم هوایي ډګر ته څیرمه لګېدلې چې په د امنیتي چارواکو په وینا یو توغندی په یو کور لګېدلی او د یوې مېرمنې په ګډون 15 کسان ټپیان شوي. دا مهال هوایي ډګر ته غځېدلې لارې امنیتي چارواکو لخوا تړل شوي او هوایي ډګر پروازونه هم ځنډېدلي. له بل خوا بیا وسلوال طالبانو ویلي چې دغه راکټې ګوزارونه دوی کړي او موخه یې د امریکا دفاع وزیر په نښه کولو تروسه پورې ورسي جزئیات نه دي.
سمدا کور مودان اوریدونکو تاسو تفصیل اوریدو چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای پر حامد کرزی هوایی ډګر ډلایز وسلوال برید پای ته رسیدلې. خو ځینی راپورونه دا هم وای چې د غبرید لا هم روان دی. بلخوا افغان امنیتی ځواکونه لا هم د لټون عملیات پر مخ وړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په محرم میاش کې د امن په موضوعنن په پیښور کې وغونډه شوې ده چې پکې د بیلابیلو مذهبونو په اسلام مذهب کې د مختلفو مسلکونو مشانو ګډون وکړه. د امن په نوم دا غونډه د پاک کونسل اف ورلد ریلیجنز په نوم یو تنظیم رابللې وه. خپلو ویناګانو کې دغه مذهبي مشانو ویل چې د نړۍ هر یو مذهب د امن او مینې پیغام ورکوي نه چې د تشدد. په دې اړه تفصیل له پیښوره شبیر احمدجان راکوي.
د یاد تنظیم غړی او په خیبر پښتونخوا کې د سکھ مذهب منونکو یو مشر سردار چرنجیت سنگ مشال لیډو ته په دې حق لوایي.
نن موږ ټول مذهبونو والا په یو ځای را جمع شوی او موږ دا وایو چې د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم چې د خاندان کم هغه قربانیان دي چې هغه کم برداشت او کم هغه امن او طریقې سره چې کم سب درس پریږي دي چې هغه باندې موږ هم نن خپل خپل مذهب کې کایو سکھ دی هغه خپل مذهب کې یو هندو دی هغه خپل مذهب کې او یو مسلمان رور دی هغه خپل مذهب کې یا باغی باندې نن موږ هم عمل وکړو.
دا غونډه کې برخه اخیستونکو د اسلام مذهب د جمعیت اهل حدیث مسلک یو مشر مقصود احمد سلفی وای چې اسلام مذهب د ټول عالم لپاره د امن او سلامتیا سبق او پیغام ورکوي.
نن چې کوم ټول مذاهب والا او بیا مذاهب کې د نه څومره مسالک والا خلق دی او داغي لیدرشپ دلته جمع دي او د پاکستان د پیښور کې دا خلکو ته پیغام ورکول غواړي چې یاره موږ خپل علاقه کې او خپل ملک کې امن سره هم وخت تیرول شو. نو هر مذهب عمدغه پیغام دی مینا او محبت نو لیاده دا پیغام مخکې کو او خلکو ته دین باره کې صحیح آگاهی ورکو.
د اسلام مذهب یو بل دینی مشر او پخوانی د مذهبي چارو وزیر قاری روح الله مدنی په دې موقع باندې ویل چې امن د هر یو مذهب او د هر یو ډلې ضرورت دی. نو ځکه دې لپاره یو کېدل پکار دی. دوی دا هم ویل چې کله د مذهبونو او مسلکونو ترمنځ اختلافات او اظهار په ادب او ورورولۍ باندې وشي نو د دغه اختلاف نه کله هم شر او جنگ نه جوړیږي.
امن د ټولو ضرورت هم دی. دا نه چې یوازې د مسلمانانو ضرورت دی یا د نان مسلم ضرورت دی او د دې فائدہ هم ټولو ته رسي او چې امن نه وي نقصان هم ټولو ته بیا دی. باقی د مسلکي هم آهنګي دغه تعلق دی. نو هغه کې بنیادی خبره مونږه کم یو بل اختلاف دغه اختلاف اظهار چه دی نو هغه بادب طریقې سره د احترام په طریقې سره وشي. دغه وی نو بیا انشاءالله به اختلاف چه دی هغه نقصان نه ورکوي.
بلخوا په غونډه کې موجود د شیډل مشرانو د دې ټولو مننه وکړه او تمه سرګند کړه چې نه یوازې د محرم د ټولو میاش بلکې راتلونکي کې به هم دوی د یو بل سره د امن او برداشت خودنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د اسلام آباد د احتساب عدالت نن د پاکستان د خزانه په وفاقي وزیر ساګډار له سرچینو زیات مالی اساسې جوړولو په کیس کې فرد جرم لګولې دی، خو اس حقدار د دغه جرم د منلو نه انکار کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه محمد عمران راکوي.
د چهارشنبه پورس شوه دی اوریدنه کې د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار سره د خپل وکیل عدالت توڑان دی شو. د احتساب عدالت جج محمد بشیر چودری د اوریدنه پر مهال د خزانه پر مرکزی وزیر اسحاق ډار لګټو زیاتې مالی اساسې جوړولو په مقدمه کې فرد جرم ولګو کوم چې ملزم اونه منو او ویل چې هغه خپل بې ګناهی ثابتای. لوریدنه ورستو د مسلم لیگ نون غړی طارق فضل چودری د احتساب عدالت نه بهر خبريالانو سره د خبرو پر وخت د مقدمه معلومات ورکړل او ویل چې دوی تل عدالتونو ته وړاندې شوی.
آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے.
دیوینن پیساغدار فرد جرم اولګول شو له هغه ورستو دوه غواهان را بلل شوی د کوم لپاره چې د اکتوبر سلورم نیټه ټاکل شوی. هغه برازی او زمون وکیلان به پوښتنه کوي. د غواهانو په اړه د پوښتنې په جواب کې طارق فضل چودری اول چې ټول 28 غواهان دي، خو د اکتوبر پر سلورم یوازې دوه بانک افسران را بلل شوی چې تعلق یې د لاهور سره دی. د فرد جرم لګیدو ورستو قانوني لارې چارې څه دي او د یو ملزم لپاره فرد جرم څه حیثیت لري؟ په دې اړه د قانوني چارو کارپو بیرستر مسرور شاه وایي چې دا یوازې د مقدمه پیل وي، اوس په دواړه ډلې خپل دعوی سمې ثابتوي.
ٹرائل فارملی شروع شو، اوس چې دې نن څه کې آئے خپل جرم نه انکار وکړو، نو اوس به چې دې پروسیکیوشن ته نیب ته حکم به کوټ کوي چې د خپل شهادتونه خپل گواهان چې دې مجرم خلاف آ کوټ کې پیش کړي، او بل تاریخ نه چې دې پروسیکیوشن گواهان آب راضی او عدالت کې به ایساګار خلاف گواہی برا کړي. چې دا پروسس ختم شي نو بیا نه پس مجرم ته به موقع ملاوېږي چې خپل دفاع کې څه گواه روړي چې څه ثبوتونه پیش کړي نو اکول شي. او چې دا پروسس کمپلیټ شي نو بیا نه پس به حتمی بحث کیږي او اینا پس چې دی فائنلی
بیرسٹر مسرور شاہ وائی چپ آئینی او قانونی توگا د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار خپل څوکۍ تر هغه ساتلې شي تر سوچ ورته سزا نه وي اورول شوی، خو بل اړخ ته د خزانه لپاره د سینټ قائمه کمیټه له مرکزی وزیر د استعفا غوښتنه کړې. له دې وړاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نهې پورز احتساب عدالت ته وړاندې شوی او عدالت د اکتوبر 2 نیټه پر هغه د فرد جرم لګول لپاره ټاکلې ده. د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسناد په مقدمه کې ګډي پلټنیز ډلې په خپل حتمی راپور کې ویلي چې د اسحاق ډار په مالی اساسو کې پډې کم وخت کې یو نوی چنده زیاتواله شوه. نو ځکه سپریم کورټ د جولای پر 28 نیټه د احتساب قامی ادارې نیب ته امر کړو چې د هغه پر ضد د هم مقدمه پیل کړي. د قانوني پوهانو په وینا کې د خزانه پر مرکزی وزیر دا جرم ثابت شو نو هغه ته د سوار لس کالو قید پوری سزا ورکول کېدې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو د اوریدونکو له قبایلی سمره منتخب ځینې پارلماني استازي وایي چې د پاکستان حکومت د راتلونکو اکتوبر میاشتې تر 9 نیټې د فاټا اصلاحاتو منځوري ورنکړه نو په اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهره کوي. بلخوا د سیفران وزیر وایي چې د اصلاحاتو منځوري به په مرحله وار توګه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکوي.
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلیمانی استازی شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د تیر کال راهاسې په فاټا کې د اصلاحاتو خبرې کوي، خو تر اوسه یې په یاد سیمه کې هیڅ قسمه اصلاحاتو نه کړل. نو معلومیږي داسې چې حکومت په کې زړه خوخی نه لري. د نوموړي وینا وا چې د فاټا اصلاحاتو لړکې له حکومت درې غوښتنې کوي چې نه صرف د پیښور های کورټ او سپریم کورټ واک د تر فاټا وغځوي، بلکې 2013 ټول ټاکنو کې د قبایلي سیمو ته صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکړي شي او ان اف سی ایوارډ کې هم ورته درې فیصد برخه ورکړي.
نو اکتوبر باندې بس صرف مونږ قبایل نه راځو، په دې کې هو ان ټي پی سی کال ریډي وینا مو کړه او د سرس را زموږ د جمعیت اسلامي اسلام خبرې روانې، د فاتح بلاول زرداری اسلام روانې، عمران خان سره اسلام روانې، شرپاو خان اعلان وکړو، ټول سیاسي پښتو سره مونږ خبرې روانې. څوک چې محب وطن وي نو هغه به ضرور په دغه احتجاج کې او په دغه درنه کې څه اخلي، ځکه چې دا یو داسې قوم ته حق ملوي دون کې چې تراوی او کال نه ورته حق نه ملوي.
د ذکر دا چې د پاکستان وفاقي کابینې د رواني میاشتې په 12 نیټه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې په غونډه کې پریکړه کړې وه چې د فاټا اصلاحاتو هغه قانوني مسوده چې د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ واک قبایلی سیمو ته پکې غزول کیږي قامی اسمبلی ته د منظورۍ لپاره راوړي. د ستمبر په 15 د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دغه مسوده پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې کړه، خو د کورم نشاندهی وروستو سپیکر سردار ایاز صادق د اسمبلی غونډه د 13 نیټې پورې وځنډوله او 13 اونۍ د قامی اسمبلی په څلورو غونډو کې په دغه مسوده هیڅ قسمه بحث و نه کړی شو. د سفران وزیر مملکت غالب خان وایي چې حکومت اصلاحات عملی کولو کې سنجیده دی او دې لړ کې وخت پر وخت ګامونه هم پورته کړی دي. نو د فاټا پارلماني استازو لپاره کار دي چې د توندې نه دي کار نه اخلي. په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو په اړه د ستمبر په 14 په اسلام آباد کې عوامی نیشنل ګوند ټولګوندیزه غونډه هم را بللې وه چې په کې یې غوښتنه وکړه چې په فاټا کې اف سی آر قانون خاتمه سره سره یا د سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګاډی کړل شي. خو په غونډه کې موجود د پښتونخوا ملي عوامی ګوند مشر محمود خان اچکزئی او د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان په دغه اعلامیه لاسلیک ونکړو او دریزی لرلو چې د فاټا د راتلونکي پریکړه د قبایلی سیمو په خوخه د یو ریفرندم د لارې وکړل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د عوامي نشل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې د دوی ګوند به د اکتوبر پر 9 نیټه له قبایلي ولس سره په ګډه د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون کوي. نوموړي پرون ماښام له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دوی په قبایلي سیمو کې د شوې سرشمیرنې نتیجې نه مني او د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي سیمو کې د یو ځل بیا سرشمیرنه وشي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له حیدر هوتینا سره مرکه کړو. په سر کې ترې د فاټا اصلاحاتو عملی کولو په اړه پوښتنه کړې ده.
چې کومه ای پی سی شوه وا د ای ان پی د سوري د لاندې، نو هغه ای پی سی کې بعضی مهمې او اهمې فیصلې شوه وي او هغه فیصلو کې یو دا فیصله شوه وه چې په 9 تاریخ باندې د خپل حق د پاره قبایلي اولس کم پرم نه احتجاج کړي. عوامي نشتل پارټي با هغه کې بھرپور برخالي سبالي او موږ به د هغوی مرسته کوو. کونسل او کمیټه عمده کا فیصله نن وکړه چې موږ به په دغه مارچ کې په دغه احتجاج کې بھرپور شرکت کوو او د قبایلی علاقې اولس او نمائندگان چې کوم آواز پورته کوي په هغه آواز سره به خپل آواز یوځای کوو، د هغې اوږې سره به خپل اوږه یوځای کوو، د هغې قدم سره به خپل قدم دو او په هر فورم باندې به د هغې مکمل مرسته او ملګرتیا کوو.
حیدر خان، د فاټا مردم شمارې والے سره سرچ میرنې والے سره سرز د فاټې سره اندېښنې وي تحفظات سوې پایې کړې؟
بالکل جی، دا فاټا د سینسس پا والا مردم شمارې پا والا زمونږ خدشات او دی او ځکه دی چې ډېره د تعجب خبره دا ده چې څومره موده پس دا سینسس کیږي. د ټول پاکستان آبادی سیوا کیږي او په فاټا کې د بعضې ایجنسو د بعضې علاقو آبادی کمیږي، کم خوري کیږي. ځکه زمونږ دا مطالبه غوښتنه ده چې کم سینسس شوي دي، کم اعداد و شمار مخې ته راغلی دی، دا د حقایقو په بنیاد نه دی، دا غلط دی، دا ډېر کم خولی شوي دي او د دې په وجه به په هر موقع په هر فورم باندې د فاټا د اولس تاوان او نقصان کیږي. زه به یو مثال تاسو ته درکم چې سبا د وسایلو تقسیم کیږي موجوده حالاتو کې کیږي یا د یوې صوبې په شکل کې کیږي. چې کم آبادی زمونږ ظاهر خول شوي نو ظاهر خبره چې د هغې نقصان بیا زمونږ اولس ته دی. نو پکار دار چې اثرنا دا عمل شروع شي او سرته ورسي او په حقیقت کې چې کم د فاټا پاپولیشن دی آبادی دا پکای چې د هغه اعداد و شمار مخې ته راشي.
حیدر خان، دغه غوښتنه شوې ده د عمران خان د راغه چې په ملک کې د فوري انتخاباتو شي، زر تر زر د ټاکنې وشي، ستاسو ګوند سره
مونږ د عمران خان صاحب د دې سوچ سره د دې تجویز سره بالکل متفق نه یو. مونږ په خپل ملک کې، په خپل وطن کې، په خپل پاکستان کې د جمهوریت تسلسل غواړو او د جمهوریت د تسلسل لپاره دا ډېره ضروري خبره ده چې اسمبلی د خپل مدت پوره کړي. که نیشنل اسمبلی ده او که صوبایي اسمبلی دي، پکار داري چې دا خپل مدت پوره کړي او چې کله مدت پوره کړي دا غي نفس ته بیا د عین مطابق نوې انتخابات وشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو رازو یو بل موضوع ته د بلوچستان دی وازنی بولان میډیکل کالج استادانو ویلي چې صوبای حکومت به له سپلان په کوټه کې ټراما سنټر جوړ کو خو په هغه کې تر اوسه خپل ډاکټران نه دی لګولي چې لعمل یې نور ډاکټران لستون ذ سره مخامخ کړی دي. په دې اړه تفصیل لکوټینا ایوب ترین راکوي.
د بولا میډیکل ټیچر اسوسیشن یا اتحادی غړو ډاکټر حبیب الله، ډاکټر نقیب الله او ډاکټر احسان الله تیر ورځ په کوټ کې وایو مطبوعاتي کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل صوبایي حکومت د کوټ په سیول هسپتال کې کوم ټراما سنټر جوړ کړی دی، هغه د ډاکټرانو او ناروغانو اړتیا په بشپړه توګه نه پوره کوي. دوی په ټراما سنټر کې د استادانو یا ټیچنګ سټاف پر لګولو هم نیوکه وکړه. په دې اړه نور حال ډاکټر ابیب الله بابر و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
ټراما سنټر چې دی هغه یو نان ټیچنګ اداره ده او دوی دلته چې کوم ډاکټران پوسټ کړی دي هغه د ټیچنګ فیکلټی غدي. ډاکټران چې کله هلته ورشي دا هغه ډاکټرانو به ایکسپیرینس یا کوم هغه تجربه چې دا هغه به دوی غو نشمیرل کیږي، نو لامحاله دوی به چې کوم د دوی هغه نور فیکلټیز ممبر دي تر هغه به دوی یا جونیئر یا چې کوم د دوی هغه پروموشن کیږي هغه پروموشن په حوالہ باندې به مسله وي. زموږ ډیماند دا دی چې کوم دا ټراما سنټر چې کوم دی یا د صوبې د پاره واقعي هم د ډېر ډېر ضرورت دی. خو موږ یې چې کوم په پاکستان کې چې کوم ټراما سنټر چلیږي موږ یې تاسو هغه رنګ وچولې پر دې باندې نوې تجربه مکوي. کچیر تاسو لدې ځخه اټانومس باډي جوړوي تاسو دا ویاتې چې دا دی یو جلا اداره وي ته د دې د پاره یو څلو خوش ډیر اسامیان اناونس نو هغه دوی فیل کې پرغه باندې بیا دغه اټانومس باډي په تور باندې وچلی.
بل خو ته ډاکټر نقیب الله سگزی زاته کړه کا کومه د دوی غشتونه ته غاړه نه کښې شوله نو دوی به و احتجاج کول ته اړسي.
هیل ډپارټمنټ زموږ خلاف غیر قانوني اقدامات اخیستي دي. موږ ګورمنټ ته بارها ویلي دي، موږ عدالتونو دروازه ټکولې ده، لیکن هیڅوک موږ ته نه دی تیار چې زموږ مسایل حل کړي، جایز مسایل. نو موږ دې ته مجبور سو چې موږ د خپل د برادری مسایل د عزت ژوند تیرېدو د پاره به موږ په خپل به جوړه کوو. زموږ ډیماند دا دی چې موږ ټیچنګ اداره خلک په کار دادی په نان ټیچنګ ادارو کې موږ نه کې ولګي. موږ چې د کم کار د پاره اخصل سوی یو هغه کار په کار د موږ سو اخصل.
په دې ترڅ کې مې د حکومت د نظر د معلومولو لپاره د روغتیا د صوبایي سکتر اسمت الله کاکړ سره تماس د نیولو هڅه وکړه خو بریالی نسوم. البته د روغتیا صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ د ځوان ډاکټرانو د اتحادې د مشرانو سره په خبرو کې تسلی ورکړې ده چې حکومت به د ټراما سنټر په اړه د ډاکټرانو ټول ستونزې ډېر ژر هوارې کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال د اګست د اتمې نیټې په ځانمرګي برید کې ډېری وکیلانو په سیول هسپتال کې د طبي اسانتیاو د نشتوالي له امله خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. وروسته صوبایي حکومت په بیړه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ټراما سنټر جوړ کړی کوم چې د ځینو ډاکټرانو په وینا په یاد سوي سنټر کې ټول ضروریات په پام کې نه دي نیول سوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو یو بل موضوع ته. د یوکرین په یو پوځي مرکز کې چاودنې شوې دي چې په نتیجه کې سبان د 10000 کسان له سیمې ایستل شوې دي او خو شاسیمو کې د ګیس، بجلی او ریل انتظام هم قطع کړل شوې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ زموږ د همکار منور شان اورو.
د نهې په ورځ ناوخته د یوکرین د وینیټ سیاسي می په یو پوځي مرکز کې د توپخانه په ګودام کې چاودنې شوې چې اواز یې تر 270 کیلومتر لری کیف خار پورې ورسېده. ځایي اوسیدونکو او چارواکي وایي چې تیر شپه د چاودنې وروسته تر ډیره وخته په فضا کې لوی لوی لمبې لیدل شوې دي. د وینیټ سیا چارواکو د پوځي مرکز خوښاسي مناسبان د 10000 خلک ایستلی دي او یادې سیمې ته یې د بجلی، ګیس او ریلګاډي رابطې قطع کړې دي. د یوکرین د امنیتی ادارې ویاندا اولینا هټلیانسکا د چهارشنبه په ورځ وویل د دې پیښې تحقیقات بکیږي. د دې هوا چارواکي وایي په ظاهره د اور لګیدو د پیښې ته د سبوتاج برید په توګه ګوري. هلته د یوکرین د پولیسو مشر د چهارشنبه په ورځ وویل وینیټ سیاسي می ته یې له خواوشا نورو سیمو په سلګونو پولیس استولي چې له خلکو سره د سیمې په خالی کولو کې مرسته وکړي او د خالی شو کورونو حفاظت یقیني کړي چې څوک ته غلا ونه کړي. د یوکرین وزیر اعظم ولادیمیر هروس مین د پیښې څو ساعته وروسته وینیټ سیاته ورسېده او هلته یې وویل چې د دې پیښې تر شا بهرني لاسونه دي. دا راز د یوکرین د داخله چارو وزارت سلاکار زوریان شکیریاک په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي هغه په دې باور دی چې دا پیښه د روس د سبوتاج په ترڅ کې رامنځته شوې ده. ځایي خلکو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ته ویلي چې د پیښې وروسته وینیټ سیاتا خواوشا لس بسونه ورغلي چې پکې له یادې سیمې خلک وایستل شي. ځایي خلک وایي چې په دې بسونو کې په خاص توګه ښځې او ماشومان وایستل کیږي. یوکرینی چارواکو ویلی چې د وینیټ سیانا چاپیرا د 50 کیلومترو په علاقه کې د هوایی جازونو تګ راتګ هم بند کړی شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د مازیګر سلور نیمه بجې شېبې دی. لومړی لړن خبرونه د نجیب عامر نورو او له هغه وروسته به د مشال ته رڼا لاندې ژوندې بحث تر ازو چې زموږ همکار بشیر ګواخ یې تاسو ته وړاندې کوي.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای پر حامد کرزی هوایی ډګر ډلهیزه وسلوال برید پای ته رسیدلې او افغان امنیتي ځواکونه د تصفیې عملیات پر مخ وړي. تر دې وړاندې چارواکو ویلو چې بریدګر هوایی ډګر ته نږدې یو کور ته ننوتلی و او له هغه ځایه ډزې کولې. طالبان وایي برید د دوی لخوا شوی او نخې د امریکا د دفاع وزیر الوتکه وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو واری بیا له پاکستان سره د سولې په مسالې ټینګار کړی. ولسمشر غنی نن په کابل کې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس او د ناتو سرمنچی ینس ټولټنبرګ سره په ګډ خبری کانفرنس کې د غسرګندونه وکړي. د کورمی ایجنسی چارواکو نن مشال لډیو ته ویل چې د سره غاړې په بمی چودنه کې دوه امنیتي سرتیری ژوبل شوی دي. یو ځایي چارواکي د نوم د پټ ساتلو په شرط مشال رډیو ته ویل چې د برید هدف د امنیتي سرتیرو کاروانو تر اوسه چا د بمی برید ذمہواری نه ده قبول کړې. د پاکستان احتساب عدالت نن دغه هیواد د خزانه وزیر اسحاق ډار د درغلیو په تور کې رسمن تورن پیژندل دي. پلټونکو ویلي د نوموړي د عاید او شتمنۍ ترمنځ توپیر لیدل کېږي. نن چې د احتساب عدالت قاضي خپله پریکړه اعلانوله نو اسحاق ډار هلته موجود و خو نوموړي د دغو تورنو له منلو انکار کړی. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه وایي هلته د ډینګي ناروغۍ له کبله د مړو شو کسانو شمیر اوس 15 ته پورته شوی دی. چارواکي وایي پرون د 1500 نورو کسانو معاینه شوې چې په 268 کسانو کې د ډینګي تبه سارل شوې ده. په یوکرین کې د بیړنیو چارو اداره وایي د وسلو په یو زیرمتون کې د درنو چاودنو له کبله له 1500 زیات کسان په بیړه ویستل شوي او د یادې سیمې د پاسه الوتنې ځنډول شوي دي. د امریکایي پوځ مشر جنرال جوزف جان فډویلی له ایران سره له شوي اټمي تړون څخه وتل به له نورو هیوادونو سره هوکړو ته د رسیدو لپاره امریکایي حاصله مشکل سره مخامخ کړي او د سعودي عربستان پاچا په لومړي ځل د عمر په خبرولو سره خپل هیواد کې میرمنو ته د موټر چلولو اجازه ورکړي.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي ز بشیر غواخم د مشال ترنا لاندې بحث تمو هر کله کوم. د امریکای د دفاع وزیر جیمز میتس هند ته ل سفر روسه نن کابل ته لاړ. هغه هلته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. دواړو په یو پریس کانفرنس کې سیمه کې د امنیت په ټینګولو زور راوړ. د امریکای دفاع وزیر جیمز میتس هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه هم تر دې مخکې خبرې وکړې. بلخوا د پاکستان پوز په روس کې د روسي ځانګړو ځواکونو سره شریک پوزي مشقونه یا تمرینونه دوه ورځې مخکې پیل کړي چې د دوی په خبره تر یوې اونۍ به جاري وي. په دې سیمه کې نوي ائتلافونه به پر امنیت او سولې څه اغیز وکړي. همدا مسله نن د مشال ترنا لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو پاکستان کې د سیاسي چارو کارپور رستم شاه مومند او کابل کې د شخړو د حل او سولې د مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوسری دي. دواړو ته سړمش وایو. مومند صاحب اول په خیر راغلی او بیا که د هندوستان ته د امریکایي چارواکو تګ او روس سره د پاکستان اړیکې پراخول تاسو ته څنګه ښکاري؟ آیا په دې سیمه کې زاړه ائتلافونه ماتیږي او نوې جوړیږي که څنګه؟ مومند صاحب زمونږ آواز اوري؟ دوی زمونږ آواز زما په خیال نه اوري. موږ به کوشش وکړو چې بیا ور سره په رابطه کې شو خو کابل ته به لاړ شو د کوسری صاحب سره به خبرې وکړو. وزیری صاحب تاسو دا نوي ائتلافونه ښکاري که نه؟ دا یو موقتي خبره ده چې او یا عادي خبره ده چې د هند سره د امریکایي چارواکو تګ راتګ او بیا د هند نه سمدستي کابل ته د امریکې د دفاع وزیر راتګ، هند سره د افغانستان مسله څېړل، بیا پاکستان د روس سره پوځي مشقونه کول، دا ټول تاسو څنګه ګورئ؟ دا تاسو ته یو نوی تلفون ښکاري که نه دا عادي خبر دی؟
مننه ګواخ صاحب، زه به دا وایم چې دغه تلفون په حقیقت کې که ته وګورئ په دې منطقه کې د امریکا د نوې ستراتیژي د اعلانېدو نه مخکې تر یو حده پورې شروع شي وو. هغه وخت شروع شول چې کله داعش په دې منطقه کې حضور وکړ. البته بعض مشخص هیوادونه په دې منطقه کې دا غوښتل چې دا نظر تقویه کړي چې منطقي د امنیت لپاره اصلي خطر داعش ده او طالب نه ده. د دې کې پاکستان ډېر مهم رول لوبولی او کوشش وکړو چین سره مثلا تماس ونیو په عین وخت کې روس سره او ایران سره. دغه هیوادونه دې نتیجې ته ورسېدل چې په منطقه کې بالخصوص په افغانستان کې اصلي دشمن د امنیت داعش ده او طالب نه ده او باید داعش له منځه لاړ شي. کومنګ ګورو دا شروع د غنوې ائتلافونو په افغانستان کې اوس چې رئیس جمهور اوباما کم د خپل نوې ستراتیژي اعلان وکړ نو بالخصوص پاکستان غواړي چې دا لړۍ نور هم تقویه کړي او منطقوي هیوادونو سره خپل اړیکې نورم قوی کی او په شکل دی اشکالو دی امریکا د غنوې ستراتیژي په افغانستان کې دته یو جواب
او رستم شاه محمد صاحب تاسو کزمنګ आवाज او یو ټلیفون مو اړیکه مو سمي موږ به هیلم دا کو تاسو کراته د دې سوال جواب راکې چې د امریکای چې د هند سره د افغانستان مسله چړلې ده او روس سره د پاکستان اړیکې پراخې شوې دي ان پوزي مشکونه هم ور سره کوي. تاسو دې ته څنګه ګورئ د دې وجه څه ده چې د ائتلافونه جوړیږي؟ روس سره خو
ډیپلوماټیک اړیکې نه لري او پاکستان مشکونه مخکوم شي او د غریبوي چین سره کوي امریکای سره کوي
دا اوس نه خبرانه ښه. نو تاسو چې کوم وخت کې تاسو ارسان ډیر خپويږي په افغانستان کې د روس کله حمله وکړه او يرغل وکړ په هغه وخت کې پاکستان د امریکا سره ودرېدل مطلب اختلاف تر دې حدو دا اوس چې روس سره د پاکستان اړیکی خېکیږي د دې وجه څه ده دوی ولې د روسانو خواته مخ کړه؟
نا دغه دمره اړ کې هم مخکې نه او دیوږي یا خو هند او امریکا یو پر سره ډېر ناجیږي نه کېږي. پاکستان د ځان ته مرګري ګوري چین نه روس ته نور مرګري ګوري.
نو تاسو څه غنئ چې د امریکا او د پاکستان چې کوم اړیکې وي کوم تعلقات وو د ترګری سر روان د کوم جنگ چې ده په دې کې پاکستان کولای شي چې د امریکای سره بيخي د تعلقات پرې کړي او نوې ائتلاف جوړ کړي د چین او د روس سره او د ایران سره د ترکیه سره؟
نه دې سمون نشته.
هي
د امریکای سره زګمانه کوم چې پاکستان خپل اړیکې کمزورې دي دا هم د سوي سره دا کمې دي چې په ځای راځي واخه او خبره دا چې پاکستان چین سره ډېر جوړې
تغیرات چې خبره کوي مومن صاحب وایي چې تغیرات برازي په دې منطقه کې په دې سیمه کې دا به په امنیت باندې څه اغیز وکړي څه تاثیر به وکړي؟
کچته دا کوم اوس چې دا تغیرات راغلل او موږ چې دوام وکړي مثلا په منطقه کې دغه هیوادونه داسې یو ستراتیژي خپل کړي چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د دولت او د امریکا د توقعاتو خلاف نو البته دا په امنیت باندې تاثیر کوي تر هغه پورې به دا یو سړی ویلی شي چې په شکل د اشکال په افغانستان سوریا سره د سوریا حالت ته نږدې شي. خو مهمه خبره دلته د واقع شب دا چې د افغانستان دولت د افغانستان د دولت موقف یو ډیر مهم موقف ده. دوی همیشه دا کوشش کړی ده چې بغیر د دې نه چې امریکای په افغانستان کې داخله وساتل دي واړي د روس سره هم اړیکې وساتي او روس هم داخله وساتي په عین وخت کې چین هم داخله وساتي ایران هم داخله وساتي او پاکستان هم داخله وساتي ځکه د افغانستان دولت په دې پیږي کچیرته په افغانستان کې اتحادونه سره جوړ شي او دا مهم هي وادونه دی بل په خلاف فعالیت کوي نو دا به د افغانستان دولت په د افغانستان د هیواد په روسي او امنیت باندې ډیر تاثیر کوي. که تاسو وګورئ د کابل اړیکې د چین سره ډیر روان دي او په عین وخت کې کابل په روس اوس د رئیس جمهور په دغه د امریکا د وزیر دفاع په پریس کانفرنس دا خبره وکړه چې موږ غواړو د روس نه تقاضا کوو چې په افغانستان کې یو مثبت رول ولوبوي او داسې رول ولوبوي چې هغه د افغانستان د دولت په حمایت کې او د اروپا کو او د تروریستي ګروپونو په خلاف باید د دولت حمایت وشي او د هغې په خلاف فعالیت وشي.
محمد صاحب دا کم اوس چې دا نوی کم کسان نوی ملکونه چې په دې مسله کې را داخليږي مثلا روس سره طالبانو اړیکې نیولې دي روسانو چارواکو دا ویل دي چې موږ ته مسونه شته د طالبانو سره او د ایران سره هم ایران ته هم د رپورټونو تر مخه د طالبانو استازو سفرونه کړی دي افغان چارواکي دا وایي چې ایران طالبانو ته پیسې ورکوي او وسلې ورته ورکوي تاسو څه غنئ چې دغه د طالبانو پراخیدل او د دوی اړیکی د نورو ملکونو سره په دې سیمه کې به د جنگ ته نور هوا ورنکي
بای چې امریکا هم د دې مرسته وکړي او افغانستان دولت هم د دې مرسته وکړي چې دا اړیکی چې په امن ته افغانستان ورلندای دا به په کار کې ټول خلک د دې مرسته وکړي متاسفانه په افغانستان کې داسې ډېره مقتدره ډله ده چې هغه امن په خپلو شرایطو باندې غواړي هغه دغه امن نه غواړي چې څومره افغانستان ولس غواړي ځکه چې هغې دا زمینې چې ځکه داسې امن راغی طالبان چې کوم دی په دولت ته او په داسې راغږ شي د هغې چوکو ته او د هغې منصبونو ته او د هغې ګټې ته خطر دی ځکه چې هغوی د دې نظام پیداوار دي او د دې نظام نه هغې استفاده کوي یارونه غواړي چې دا تغییر راشي دغه د امن په لار کې ټول ملي رکاوټ دی باید چې امریکا په دې باندې ځان پوه کړي چې طالبان راولو او داسې دولت جوړ شو چې هغه کې کوم ټول قومونه وي او ټول ګروپونه وي او ټول ډلې وي او طالبان په توګه وي دا د افغانستان د ثبات لپاره یو لوی ګام دی او دې نه به په ټول منطقه کې ثبات راشي خبره د دولت د مضبوطولو نه ده خبره د افغانستان د مضبوطولو ده خبره د دولت د ثبات نه ده خبره د افغانستان د ثبات ده نو باید چې د دې طالبان که څه روس او چین سره چې کوم خپل اړیکې دا کوي نو باید چې امریکا هم سره شروع کړي امریکا چا منع کړی ده هغې خو دفتر بهتر یې امریکا دې ورشي هغې سره خبرې وکړي دولت دې هم ورشي خبرې وکړي چې یو تفاهم ته ورسي او یو ملټي ایتنیک براډ بیس دولت جوړ شي
نو خود دوی هغه چار جانبه یا څلور جانبه څلور اړخیزی او دغه لري چې چین پکې د امریکا او پاکستان افغانستان یو ناستې به کولې خو هغه هم څه نتیجه نه دا ورکړې او وجه افغان چارواکي دا ښیي چې پاکستان په دې کې مثبت رول نه لوبي پاکستان څه کردار لوبولې شو په کومه طریقې کولې شي
ګوري طالبان په پاکستان باندې اعتماد نه کوي او هغه څلور پرېښي دا ځکه ناکامو د شورونه چې امریکي اراده ښه نه وي امریکي یو طرف ته خبرې اترې کولې په دې څلور پرېښي دا کې او بل طرف ته د ملا اختر منصور د قطر منصبي جوړولې نو هغه د شورونه چې کوم نه هغه پراسو پیل او کوسي شروع کې بیا به هیڅ پیل نه تر څو دې چې امریکي نه بدل شي نه او په پاکستان باندې طالبان حکومت نه کوي افغانستان کی د امن په ځای چې کوم ځای مزبو کردار دا کولی شي هغه چې کوم چین دی
ښه تاسو وایي چې چین ډېر رول لوبوي شي تاسو سره اوسې کوسري سب چین څه رول لوبوي شي په افغان چارواکي دا وایي چې چین دی په پاکستان فشار واچي چې پاکستان په طالبانو فشار واچي خو مومن صاحب چې پاکستان په طالبانو ډېر اثر رسوخ نه لري
نه
اول برش د چین خبره ته د کې شک نشته چې چین غواړي یو باثباته افغانستان په دې منطقه کې ویني او چین په دې خپېږي چې د دې د مهم اقتصادي پروژې چې دی او د کوم اقتصادي اهداف چې چین لري د دې لپاره یو باثباته افغانستان مهم ده. تاسو دې ته چې چین څومره کولای شي او څومره غواړي په افغانستان باندې فشار راولي او بیا پاکستان په طالبان باندې فشار راولي کوم ګورو چین د افغانستان مسایل ته په حقیقت کې د افغانستان او د پاکستان مسائل په نظر نګوري او د افغانانو د افغان دولت او د طالبانو په نظر نګوري. چین دلته نو کوګوري فرامنت قوی اهداف لري او په عین وخت کې مطمئنه نه ده چې امریکا په افغانستان کې کومه پالیسی لري او څه اهداف لري او چې شې د پاره راغلي د دلته په افغانستان کې کوګورو. چین دغه مهمه نقطه په نظر کې نیولې ده او زه فکر کوم هم دغه یو علت ده چې چین هغه کوم فشار چې په پاکستان باندې راوستل شي هغه نه راولي. او په عین وخت کې وګورو چین داسې یو هیواد ده چې په افغانستان کې د افغانستان دولت سره اړیکې لري، مامخ کې ولې چخصي اړیکې لري او نورم تقویه کیږي. خو په عین وخت کې چین د طالبانو په باره کې یو خطر لري. دی پیږي که چېرته په طالبانو باندې فشار راشي په افغانستان کې او چین ته دغه فشار منسوبه شي، نو طالبان به په شکل د اشکالو د چین په خلاف هغه ګروپونه او هغه احزاب مثلا کړی چې په افغانستان کې فعالیت کوي د چین یو غور د کوم ګروپونه چې دي دوی ته به حمایت ورکړي او بیا به د چین په خلاف دی فعالیت وکړي. دغه مهم نقاط دي چې فکر کوم د چین رول په تیر شو کوم د دښولې په کوششونه کې البته هغه مرنه ها د افغانستان د توقع پورې نه رسیدلې. البته افغانستان چین دخیل کړه په دې باندې په دې امید باندې چې دوی په پاکستان باندې فشار راولي او همدا سبب بیا پاکستان په طالبانو فشار راولي. خو د چین فعالیت د سولې په پروسه کې د
کم ده
وګورو د مسکو پروسه ده او وګورو د دغه تاسو سلور افسیز پروسې ته اشاره وکړه کم ده. دا د معنا نه ده چې چین کولای نشي، شاید تر یو حد پورې چین کولای نشي خو تر یو حد پورې چین دې ترازی هم نه ده چې هغه کوم فشار دراوسته شي دراول.
او کوم سری سب تاسو چې دا کوم د مسکو خبره وکړه د روس دلچسپی د طالبانو سره پاړي کو جوړول کی یا د ایران دلچسپی یا چې روس د پاکستان سره دا اوس تعلقات خکړی دي د دې وجه یوازې داعش ډلې مخنیوي دی ک نور څړخونم لري.
البته مهم عرصه داعش ده که تاسو وګورئ د روس موقف په افغانستان کې د 2001 نه که تاسو وګورئ د جامع جهانی د جنگ حمایت په افغانستان کې کوو د تروریستي ګروپونو په خلاف د هغه موقف حمایت کوو. د داعش تر اتاک نه بعد دغه موقف تغییر وکړ او دغه شیداوی هم د داعش باره کې وښولې چې کنسپریسي تھیوریز ورته وایي چې والا د حقیقت کې امریکا دلته په دې منطقه کې دا شی پیدا کړ د دې لپاره چې د آسیا مرکزی امنیت په خطر کې واچي او مهمه دا چې د روس امنیت په خطر کې وګورو. روس د دې نه ډاریږي چې دوی خو په سوریه کې هم ډیر مهم رول لوبوي او افغانستان کې که داعش چیرته تقویه شي او پرمختګ وکړي نو دا به ډیر یو مهم ډیر جدي خطر وي د روس امنیت لپاره. نو د دې لپاره که تاسو وګورئ روس داسې یو ستراتیژي ترلاسه کړله مخ کې مولې چې دوی طالبان دغه موقف چې طالبانو ته مخکې د خطر په سترګه کتل دغه لرې کړه او ویل چې طالبان په حقیقت کې خطر نه ده، اصلي خطر دلته په منطقه کې داعش ده. تر یو حده پورې ګواښ صاحب کریډیټ یا مثلا طالبانو لاسته راوړل هم دا ګڼل کېدای شي چې طالبانو خپله د روس چارواکو سره مثلا د خبرې وکړلې باسې وکړه ورسره کېناستل هغې ته اطمینان ورکړ چې د دې جنګ په حقیقت کې منطقوي جنګ نه ده، د منطقوي
یوازې افغانستان کې جنګ
نه ده، د فعالیت صرف د افغانستان سرحداتو
پورې اړه لري. تاسو خبره مخکې وکړه د امریکایانو، امریکا خو په د افغانستان په شمال کې په نور ځایونو کې د داعش خلاف ډرون الوتکو نور بمباریو کې ډېر کسان ورومول، بلکې دا کم کسان چې د داعش مشران وژل شوي د امریکای په ډرون الوتکو په بمباریو کې وژل شول. خو د بل خبره چې مخکې مومن صاحب وکړه، مومن صاحب تاسو موږ بیا راشو، تاسو ویلي چې امریکای نیت ښه نه دی د خبرو، نو او تاسو دا ویلي چې هلته د ملا منصور د وژلو پلان جوړو، خو بلخوا طالبانو خو هم داسې نیت نه دی ښودلی چې په خبرو اشاره ورکړي. طالبان هم حملې کوي، دا نه نیم په یو دغه کړی دی چې موږ مسؤلیت یې منلی دی، په کابل کې د کابل میدان باندې حمله کړې. نو تاسو څه ګڼئ چې کم لور یا طالبان کولی شي چې یو راشي او هغوی و چې موږ یو اوربند کوو یا په یو ځای کې جنگ ودرئ چې یو قسم ته اشاره ورکړي د مذاکراتو لپاره؟ مومن صاحب،
افغانستان کی جنگ کوم نه دا افغانستان په خاور باندې چې کوم خارجي قوت دی دغه موجوده په وجه باندې یو جنگ شروع شوی دی. جنگ کو نه بنیادی اساسي لته د امریکای او د ناتو فوجي د افغانستان په خاور باندې دا طالبانو دا خبره ویلې ده سوسو بری چې موږ امریکای څخه خبره کولو ته تیار یو، او دا افغانستان دولت ته موږ خبرې ذکر کړو چې دا بي اختیار دی، قدرت یې کوم نه اصل کې امریکایي څه دی. خو بیا هم چې کوم نه تاسو پرې داسې وشو چې دا دولت چې کوم حیثیتونه ولېږل هغې سره طالبانو ملاقاتونه وکړو، او بیا هم زما په نسبانې بیا هم هغې دې ته تیار دي، امریکایي سره خبرې کولو ته هم تیار دي. خو د امریکایي مقاصد نه ښایي چې افغانستان کې د هغې مقاصد څه دي. آیا په چین باندې فشار اچول دي، آیا په ایران باندې فشار اچول دي، یا د پاکستان د اټومي پروګرام چې کوم دی هغه باندې نظر اچول دي، یا په آسیایي معنی کې چې کوم دی نو خپل قدم دا کول دغه مطلب دی. نو د افغانستان د امریکي مقاصد د اوسه پورې چاته معلوم نه شو چې افغانستان نه دا غواړي.
مومن صاحب، تاسو خود امریکای د مقاصدو، مومن صاحب تاسو خود امریکای د مقاصدو خبره کوي، د طالبانو مقاصد څه دي؟ هغوی تاسو چې وایي چې هغوی د بارنن باید ووزي، بارنن خو بله ووزي چې سوله راشي، مذاکره چې طالبان سوله وکړي نو بارنن ووزي.
طالبان وایي چې زمنګ مقصد دا دی چې ناتو امریکای فوج وزي په افغانستان کې شری نظام راشي. دا خبره خو امریکای منلې ده چې د طالبانو ایجنډا د افغانستان نه بهر نه ده، د طالبانو ایجنډا چې کوم نه ده په افغانستان کې دن نه ده، دن نه ده بیا خو د خطر خبره نه ده. همدغه وجه ده چې کوم دی چې د روس ودې طالبان سره ډن شو چې هغوی چې که دا دایي چې کوم دی نو دد ختم دغه کړي، نو بیا به د روس د ریاستونو ته ازبکستان او تاجکستان او ترکمانستان او بیا به داغستان ته خطر وي، چین وایي چې بیا به چې کوم دی سینکیان ته خطر وي. نو امریکا مثبتې پوهده چې د طالبانو ایجنډا خو صرف په افغانستان کې دننه ده، نو دا دې سره بیا موږ ولې خبرې ونکړو؟ خو وایي چې که موږ په دې حالاتو کې خبرې وکړې او طالبان راغلي په دولت کې شامل شي یا دولت کې جوړ نه چې پای کې طالبان وي، نو بیا به خلک وایي چې امریکایي شپاړس کاله چې کوم نه خواري محنت وکړو او آخر کې چې کوم نه افغانستان نه چې کوم نه اندسې لاړو. حالانکه دا خبره غلطه ده، جوړ وشي، امن راشي، ثبات راشي، سټیبلټي راشي، ولګون چې دا دار کې پکړه ده. امریکا ولې غواړي؟ امریکا دا وایي چې موږ ویتنام کې هم بدنام شو یو، اسې نه چې په افغانستان کې هم بدنام شو. نو بیا خو موږ یو څه سمو سوپر پاور یو، موږ په اړه بدنامي غوړې دغه شی دی. نو خو دومره یو ټریلیون ډالر نه زیات موږ په افغانستان کې پیسې مصرف کړي، او د هغې باوجود چې کوم دی موږ داسې روان شو حکومت طالبانو په لاس کې راشي. زه خو فکر کوم چې طالبان د ځان نه چیرې حکومت ونه کړی شي، طالبان به خامخا چې کوم دی نورو ګوندونو سره، د نورو پاټو سره، د نورو دغو سره به چې کوم دی اشتراک کوي او د حکومت به جوړېږي چې هغه چې کوم دی هغې باندې افغانانو تسلي وي، چې هغه د افغانانو خواهشات به چې کوم دی تابع وي، او چې هغه په افغانستان کې امن او ثبات راولي، بشریت باندې په افغانستان کې څه جګړه نشته.
خبره کوي تاسو شاید چې د امریکایي فوجان د افغانستان نه دی نیم لکونه وس تقریبا 9000 ته راکم شوې دي، نو یعنی تقریبا ډیر وتی دي، اکثره وتی دي. نو دا کم چې پاتې دي دا به افغان چارواکي دا وایي چې دا له بوزي چې طالبان خو مذاکرات ته راشي، خبرې وکړي، سوله وکړي، نو به دوی وزي که سوله یې نو دوی ته ضرورت نه پیښیږي که طالبان رښتیا هم غواړي چې امریکایي یا بارني پوځیان وزي. تاسو څه وایئ بده؟
ګوري ګواخ صاحب مهمه خبره دلته دا د استدلال چې اول د امریکایان ووزی بیا بسوله کیږي، یا اول طالبان مذاکرې ترې شي بیا د امریکایان ووزی، دا په دې باندې ډیر بحثونه شوي دي. که طالبانو په حقیقت کې یو چانس له لاسه ورکړ په 2016 کې چې کله اوباما خپل عسکر وایستل او د 2009 کې دا پالیسی اعلان کړل استراتیجي چې وزه خپل عسکر کموم او مثلا اوباما دغه د 2016 یو موقعه د افغانستان دولت لپاره او په عین وخت کې د کابل دولت لپاره چې د خپل منځو کې سره کینی او مذاکره وکړي او دا مشکل حل کړي. خو مهمه خبره دلته بیا ده چې طالبانو د افغانستان دولت اقدام ته او فعالیتونو ته د ځولې په پروسه کې مثبت جواب ورنکړ. دا خبره چې دې کې چې په افغانستان کې باید یو شری نظام راشي، نو دا په خپل په دې معنی ده چې په افغانستان کې دې ته راضي نه دي چې سوله تامین شي او د دولت سره دې مذاکره وکړي، ځکه د طالبانو اسلامي امارات او د افغانستان اسلامي دولت په منځ کې مذاکره نه کېږي. دا خو دوا رژیمونه د ځان ته ګوري په عايز دي چې والا که چیرته د افغانستان دولت نه باید د افغانستان اسلامي شریعت یا نافذ شي. اول مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې اسلامي شریعت په اسلامي نظام سره کوم پدې باندې بحث کیږي. ډیر خلک شاید پدې بحث وکړي چې د طالبانو نظام چې هغه وخت وو په حقیقت کې اسلامي شریعت باندې بنا و کنه. لازم دې خبرې ته
حل وسته شي.
حال لاره دا ده چې افغانستان طالبان باید د افغانستان دولت سره کینی. د افغانستان دولت موقف دی کې څرګند او مشخص ده. دوی وایي چې موږ طالبان سره مذاکره کوو، یوازینی شرط هم دا ده چې په 15 کلونو شپږ سل کلونو کې چې د افغانستان ملت کوم پرمختګ کړی ده هغه باید لمنځه لاړ نشي. په دې کې نظام ده، په دې کې اساسي قانون ده، په دې کې چې دا نور کلونیز ساحو کې کوم پرمختګ شوی ده دا شهان دي. طالبان کولای شي چې انتخاباتو کې مذاکره وکړي، انتخاباتو کې برخه واخلي، کوي چې د افغانستان دولت مخکې به حکومت مخکې بوجي، کولای شي د افغانستان دولت کې مثلا د یو حصہ ولري د شریک. مهمه خبره دلته دا ده چې دا د افغانستان دولت موقف ده، د طالبان موقف څه شي ده. یو خبره وګورئ چې دا باید دلته مهمه ګرم چې یاد کړم چې وګورئ د افغانستان حکومت کولای شي چې د حزب اسلامي سره په مذاکره کې کامیاب شي او نن ګلبدین احمد صاحب دلته په کابل کې ناز د خپل فعالیت کوي. هیڅ خاندي هغه لپاره نشته ده او لګیا دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت حمایت کوم، حتی د په کابل کې ناز د
خپل سیاسي فعالیت کوي.
خپل سیاسي فعالیت کې څرګندوي. خبره دلته دا خپل طالبانو کې د نننم باید موږ ګورو چې د دې توانایي لري چې په افغانستان کې په هیڅ دی او سیاسي حزب فعالیت وکړي.
کوثر صاحب موږ سره وخت را سره کم دی. کوثر صاحب تاسو نظر مو وخت مننه وخت را سره کم دی. مومن صاحب ته ورزو. مومن صاحب په لنډو ټکو کې راته وې تاسو په نظر د دې مسلې حل څه شه دی؟
د دې مسلې حل دا دی چې امریکا دا اعلان وکړي چې طالبان او د افغانستان دولت یو موقف ته ورسېدو، د افغانستان مستقبل په حواله سره، د افغانستان د حکومت د سیستم په حواله سره، نو موږ په یو خاص وخت کې په شپږ میاشتو کې اووه میاشتو کې اتو میاشتو کې خپل ټوله قوه د افغانستان نه وباسو او د دې خبرې ضمانت به چین ورکړي. د امریکا دا اعلان وکړي د دې مسلې حل چې کوم نه موجود دی.
خاصې شو ډېر زاته من مومن صاحب او کوثر صاحب تاسو موږ سره وای اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه د مشال ترنا لاندې بحث اورید او په دې کې موږ په نوو بدلونونو باندې چې په سیمه کې روان دي په دې باندې خبرې وکړې او په دې مهم خبرې وکړې چې د روس او پاکستان اړیکې چې کیږي، هند او د افغانستان او د امریکا په اړه چې کومې خبرې کیږي، کوم مسائل د بحث لاندې نیول شوې دي، آیا د به د سیمې پر امنیت باندې کوم اغیز ولري کنه. له کابل را سره د شخړو د حل او سولې مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری او د پاکستان څخه را سره رستم شاه مومند و. ډیره مننه چې تاسو دا بحث واورید. زه بشیر ګواخ در سره مخه کوم. مشال ریډیو ته غوږ وسې. زموږ نور همکاران راځي هغه ته سخت خبرونه وړاندې کوي.
aman 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 aman
حکم دے امن چلتا دے امن 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 کم دے امن چلتا دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخست دے دلتا خجوندی سوزی لاشنو رخست دے ٹکن گرما دا چنارنو رخست دے ٹکن گرما دا چنارنو رخست دے سرو د وطن سوزی گلنو رخست دے سرو د وطن سوزی گلنو رخست دے